السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ورځې 12 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې غړي کې بعد قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو ترڅنګ د افغانستان او شام په اړه هم رپورټونه واره تبصری او مرکې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د ګل ایاز نه وره
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان فوج ادعا کوي چې په قبایلی سیمو کې په ځمکني او هوایي بمبارۍ کې څلور دیش وسلوال وژلي دي افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري او د امریکا ولسمشر بخنه غوړم او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارو کاندیدانو زیاتې رای ګټلې دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج وای په قبایلی سیمه کې د سغدریزه وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور دیش وسلوال وژل دي په پرونی عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې شوي لږ تر لږه څلور فوجیان هم وژل شوي دي شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي د حمله په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو وروستی پړاو اعلان کړ د پاکستان فوج په هوایي حملو کې چې په داخل سیمو کې شوي لږ تر لږه 15 مشکوک سخت دریزه وسلوال وژل شوي دي د فوج مطبوعاتي څانګې په خبر پاڼه کې ویلي چې په د شمالي وزیرستان بیا په شاوال کې په ځمکني عملیاتو کې 19 وسلوال وژل شوي دي د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د 2016 کال په جون میاشت کې فوجي عملیات پیل کړي ول چې وایي په نتیجه کې تر اوسه د 3000 نه زیات وسلوال وژل شوي دي د فوج د اداو تصدیق آزادو سرچینو نه دی کړی ځکه چې د غسیمو ته خبري اعلان رسایي نشته د خبر پښتونخوا د خزاني وزیر ویری دي چې د مشترکه ګټو کونسل یا شورا په سبانی غونډه کې به د صوبې د حقوقو ترڅنګ په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی سیمو له د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید نن له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
دغه زما د صوبې حصہ نه د خدا زما گاوند دي نو موږ به مطالبه کوو شیرا پاټه ته دي د هغه په دې ان اف سی کې د هغه شیر او تور کړی شي ځکه چلته نو سکول شته هلته نو کالج شته په هغه شان نه د هغه روډونه صد خوندې هیڅ څه دلته نشته
د مشترکه ګټو شورا غونډه سبا د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په مشرۍ کې کیږي افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمي پرون مشال اړیته وویل د سولې او پخلاینې د هڅو لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري نیت مو نیک هوډ مو کلک او دریز مو مشخص دی د غونډې څرنګوالی هغه وخت ټاکل کیږي چې دا غونډه پیل شي د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازو تر اوسه څلور واري په خپلو کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې کړې دي د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې چې حقاني شبکه او وسلوال طالبان به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل او کونړ کې ځانمرګي بریدونکو شاوخوا 15 کسان وژل شول د افغانستان دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په کونړ کې پرونی ځانوژن کې حمله وغندلې پرون په کابل کې دفاع وزارت ته نږدې ځانوژن کې بریده 12 کسان وژل او ته نور یې زخمیان کړل دفاع وزارت وایي په وژل شو کې د ملي اردو 2 سرتیري هم شامل دي دغه وزارت په یو اعلامیه کې د حمله غندلې او د وسلوالو مخالفانو د کمزوري نښه یې بللې ده وسلوالو طالبانو د دې برید ذمہواري منلې ده تر دې حمله سو ساته مخ کې په کونړ کې ځانبوجون کې بریدو شو چې پکې یو لس ملکیان وژل شول او تر دې شتو زیات زخمیان شول یوناما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په یو اعلامیه کې په کونړ کې دغه حمله غندل یو ویل یی دي چې د ملکیانو په ساحو کې چاودنې له نړیوالو بشري قوانینو سرګند سرغړونه ده تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارو کاندیدانو زیاتې رای ګټلې دي خغلی روحانی د پارلیمان او خبرګانو شورا د هرستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره وکړه لومړی نتیجې خی چې تونلارو د پارلیمان د 290 څوکو اکثریت نه دی ګټلې او خبرګانو شورا کې هم دوی لږه بریا ترلاسه کړې ده دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري روسي پایل خی چې روحانی او د هغه متحد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی په تهران کې د خبرګانو شورا لپاره اکثریت رای ګټلې دي. د ایران پلازمینه تهران به په دې شورا کې 14 غړي ولري. د هغه نتیجو چې لمخې د کورونو چارو وزارت خبره کړي رفسنجانی اول او روحانی دویم راغلي. دغه انتخابات دغه وزارت لخوا ترسره شول. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په ساوت کیرولاینا ریاست کې د دې ګوند انتخابات ګټلي دي. په دې انتخاباتو کې د امریکا د بارانو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن یو دیش او د هغه سیال برنی سانډرز 12 استازیتوب ترلاسه کړی دي. د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ګوند لخوا د کاندید کېدو لپاره ټول 2302 استازو ضرورت وي. د امریکا ولسمشرۍ انتخابات به د نومبر په میاشت کې کیږي. په ساوت کیرولاینا کې د میرمن هیلری کلینټن کامیابی ډیره مهمه ده، ځکه چې د راتلونکي ګول پورس په 11 ریاستونو کې د دې ګوند انتخابات کیږي. ترکیه د هغه ګیس پایپ لاین یا نلکې د جوړولو کار پیل کړی چې د عراق له خودمختار کردستان خام تیل د میډیټیرین ساحل ته لیږدوي. د ترکیه د انرژي وزارت پرون ویل چې د خام تیلو جریان 11 ورځې مخکې د لنډمهاله امنیتي اقداماتو له کبله ودرول شو. وزارت ویلي چې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی جنگیالو د ترکیې په جنوب ختیځ ولایت شرناک کې چې د عراق پر پوله پروت د زیارت پر ورځ پر دغه نلکي حمله وکړه. وروستۍ خبر د کرکټ ته پونو. د بنگلاديش په ډاکا کې هند پاکستان ته د ایشیا کپ د شل اوریزه کرکټ سیالو په لړ کې په یو میچ کې په 15 وکټو ماتې ورکړه. هندوستان د پاکستان 3 رنزونه په 14 او کې د 15 وکټو په لوبغاړ په زیان پوره کړو. په دې ټورنمنټ کې نن د سریلانکا او د بنگلاديش لوبډلو ترمنځ مقابله کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه د ګلای اسنوري دل تاسو مشال رادیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال رادیو .com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باره د پاکستان پوځ وايي په شوال کې په عملیاتو کې 19 وسلوال وژلې دي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وايي د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې به د بهر ملکی امداد حساب هم له مرکزی حکومت او غواړي.
موږ به دا مطالبه کوو چې را پاټه ته دي روسي کې د دغې شعر خبر کړی شي. که دا خبره واقعي عوامو ته پته ولګېده چې دا مرکز دومره لوی د ظلم رویه کوي، ځکه خو زما بچي بیا ولې په سعودي عرب کې د شګو مزدوري کوي.
د قبایلی سیمو خلک تمه لري چې د خیبر پختونخوا لپاره نامزد شوی نوی گورنر به د فاټا د اصلاحاتو د نورو ستونزو د هواري لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې دامن پیغام په نامه په یوې ریلې کې د هیواد د بدامنې د ختمولو د ښځو حقونو یقیني کولو غوښتنې شوې دي.
پښتانه جینه کې خاص طور پر ډېر په بیکورډ انوایرمنټ کې هغو له سهولیات نشته چې هغو تعلیم حاصل کړي یا په سپورټس کې راشي. نو په خپل ایونټ کې موږ دا کوشش کوو چې میکسیمم پارټیسپیشن ته ښځو وي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. او سرسو د خبرونې لومړي رپورت طرف ته. د پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د سخت دریزو وسلوالو سید ځمکني عملیاتو کې 19 وسلوال وشلې دي. د پوسټ د اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه په عملیاتو کې 4 سرتیري هم وژل شوي دي. د حملې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د شروع شوي ضرب عصب عملیاتو د وروستۍ مرحلې اعلان وکړ. وسلوالو ډلو د پوسټ ادارې رد کړی دي. نور تفصیل د مشال لیډیو خبریال سلام مسعود را کوي.
د پاوز د مطبوعاتي څانګې له طرفه د میډیا خبریالونو ته ورلرژلې شوې یو برېښنایي لیک شوشولې شوې دي چې په شوال کښې لګیا ځکني پوځي عملیات پله پسې په کامیابي سره مخ په وړاندې روان دي. په لیک کښې زیاته کړې شوې ده چې د هفتې په ورځ د پاکستان افغانستان سرحدي سیمې منګریتۍ کښې پوځي سرتیریو د ترهګرو په سټ تنبولې یوه ډله را ایساره کړه او بیا د دواړه لوریانو د ډزونو بدلون ورشه چې په نتیجه کښې یې نولس ترهګر ووژل شول او یو شمېر نور پراژلي شول. په لیک کښې منلې شوي دي چې د ډزونو په دغې بدلون کښې د یو افسار په شمول څلور پوځي سرتیریو هم ژوند وبایللي. په بل پلو په ډېر اسمیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه ورځ په شوال کښې په مځکه کښې خوندي د یو بم په چاودنې کښې یو بل پوځي سرتیری هم وژلی شوی دی. د دغې جګړې او د ډزونو د بدلون په بارې کښې د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق او په قطبي وزیرستان کښې د تحریک طالبان مجلس عسکري ډالې عبدالله وزیرستانی هم مشال ریډیو ته ټلیفونونه کړي دي. دغو دواړو ویوندانو دوا وکړله چې دوی د پوځي سرتیریو پیشقدمي ودرولې ده. اعظم طارق مسعود په شوال کښې په مځکه کښې خوندي بمي چاودنې او د پوځي سرتیری د وژلو پړه منلو سره دا هم وویل چې په دغه جګړه کښې میژه د قطبي وزیرستان د مجاهدینو امیر ګلبادر او نور طالبان د پوځ په خلاف شریکه کاروایي کاوه. د مجلس عسکري ویوند عبدالله وزیرستانی ومنل چې د میژه خالي دوه ملګري وژلي شوي دي، نور زیان نه دی راته رسېدلی. یاد دي وي چې د پاکستان پوځ سرلشکر رحیل شریف درې ورځې مخکې په شوال کښې د دغو پوځي عملیاتو اعلان کړی او دغه عملیات د طالبانو په خلاف رستنی داسې عملیات بللي وه چې طالبان به بیا سر نه پورته کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو اورئ. اوس به لاړ شو افغانستان ته. افغان حکومت وایي له ترهګرۍ بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول پر مخ روانې وي. حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له هغو وسلوالو ډلو سره نه کوي چې لاسونه یې د بېګناه انسانانو په وینه سره وي. د سیاسي چارو پوهان بیا په افغانستان کې وروستۍ حملې د استخباراتي ادارو کار بولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. صالح محمد صالح پې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې ګړندۍ سوي، ورسره د ولس ضد وسلوالو خپل بریدونه زیات کړي دي. پرون په کونړ او کابل کې دوو ځانمرګو بریدونو شاوخوا 25 کسان ووژل چې دولتي چارواکي یې ډېری قربانیان ملکیان بولي. د ولس مشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې له دغو حملو سره سره به د سولې او پخلاینې هڅې دوام وکړي، خو ظفر هاشمي وویل له هغو ډلو سره به د سولې خبرې نه کېږي چې ملکیان په نښه کوي.
ما به خاطر آوردن
د باعزت او دوامدار سولې راوستلو لپاره به زموږ ژمنه پر ځای وي. د وسلوالو ډلو د حملو او د ملکیانو د وژنې په باب موږ خپل دریځ مشخص کړی. هغه ډلې چې غواړي زموږ خلک په نښه کړي، بېګناه خلک وژني او تروریستي حملې کوي، موږ ورسره سوله نه کوو. خو هغه ډلې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د اساسي قانون په چوکاټ کې راسره مذاکراتو ته کښېني، موږ ورسره خبرې کوو.
د افغانستان او ځینو نورو هېوادونو لخوا په وروستیو کې د سولې او پخلاینې هڅې بیا ګړندۍ سوي دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه په اسلام آباد او کابل کې د سولې د لارې پر نقشه څلور غونډې کړي دي. په عین حال کې په وروستیو کې د ولس ضد وسلوالو په پلازمینه او ولایتونو کې خپل بریدونه زیات کړي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د سیاسي چارو کارپوه اسدالله ولوالجي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې وروستي بریدونه ښایي د ځینو استخباراتي کړیو کار وي.
ښایي هغه استخباراتي دستګاه به دغه بریدونه کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالفه ده، یا به هم وسلوال طالبان دا کارونه د دې لپاره کوي چې ځانونه غښتلي وښیي. د جنګ او سولې په تاریخ کې دا څرګنده شوې، هغه استخباراتي دستګاه چې نه غواړي دا پروسه بریالۍ یا پیل شي، دا ډول کارونه کوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په وروستیو کې له پاکستانه غوښتي چې د وسلوالو طالبانو لس استازي د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې هڅو مشري د افغانانو په لاس کې ده. خو اسلام آباد ویلي چې دوی ټولو دولت ضد ډلو ته د سولې بلنه ورکړې ده. که څه هم د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په تیرو څلورو جوړو سویو غونډو کې د دولت ضد وسلوالو کوم استازي برخه نه درلوده، خو ویل سوي چې ښایي د سولې مخامخ خبرې روانه اونۍ وسي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی و چې دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته ښایي زیات وخت ونه لري، او که دوی د سولې له خبرو انکار کوي نو د څلور اړخیزې ډلې له درویو هیوادونو پاکستان، چین او امریکا څخه به غوښتنه وسي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سولې علي شورا تمه ښوولې چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې استازي به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره د خبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مشترکه مفاداتو کونسل په غون په سبانه غونډه کې بعد سبې د حکومت ترڅنګ په NFC ایوارډ کې د قبایلی سیمو د برخې خبره هم راپورته کوي. د خزانه صوبایي وزیر زیاته کړه چې د افغان کډوالو او قبایلی سیمو د بې کوره شوي خلکو په نوم راغلي د بهر ملکي امداد حساب به هم له مرکزي حکومت او غاړي. نور تفصیل د سلاند یوسفسی په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو سره خبرو کې اویل چې د مشترکه مفاداتو کونسل په کې دونکو غونډه کې دوی له مرکز سره د اتم NFC ایوارډ د ایسارتیا او د نهم NFC ایوارډ زر تر زره د کولو خبره کوي. صوبې تر ترهګرې په مد کې تر لاسه کېدونکې 1% اضافي برخه د 3% کولو غوښتنه به هم کوي، ځکه چې له ترهګرې تر ټولو زیاته خیبر پختونخوا اغیزمنه شوې ده.
دا زما د صوبې حصہ نه ده، خدا زما گاوند دی. نو موږ به دا مطالبه کوو چیرا پاٹا تا دی دا آغی پا دی NFC کی دی دا آغی شیر اتوار کلیشی دکا چلتا نا سکولشتا علتا نا کالشتا پا غشان نا آد آغی روڑونا صدخوان دی اس سیز علتا نشتے کدا خبر واقعی عوامو تا پتا ہو لگی دا چی دا مرکز دوم را لوی دا ظلم را لیا کئی نو عوام الناس دا پتا نشتا زکا خوزما بچی بیاولی پا سعودی عرب کی دا شگو مزدوری کئی بیاولی کزما بچی اولی علتا پا بلوچستان کی دا کویلی پا کان کی دننا اداغه جون بالت تیریږي.
د خزانه وزیر زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې په لکونو افغان کډوال او لقبایلی سیمو به کورشوي خلک پراته دي او په نوم یې له بهر راتلونکو امداد مرکزی حکومت او د نورو صوبو حکومتونو خوري.
موږ به دا خبره هم کوو چې تقریبا 35 لک نه زیات افغان ریفیوجز دلته پراته دي. دوی موږ ته دا وخی چې هغه د صوبه خیبر پختونخوا سکول او کالج او داغي بازار او داغي استعمالي نو دیو په دغه انفراستراکچر کې د دغه غوړو د سہولیات د ورکول لپاره ته اوس پورې دی وسکړی دي. سیوا د دینه چې د بهر نه پیسې راځي زموږ په دی باندې الټا کلیم دی چې هغه پیسې دیو هړپ کوي مونږ سره د دغه حسابو کې چې د IDPs په نوم باندې کوم پیسې دیو تراله د افغان مهاجرینو په نوم باندې دیو ته کوم پیسې رااله نو هغه دی وسکړه.
مظفر سید په واضح ټکو کې داسې اونه ویل چې ګنې د مشترکه مفاداتو کونسل په دې غونډه کې د پاک چین اقتصادي رهدارۍ خبره پورته کوي. خدای وویل چې صوبه به هیڅکله هم د پاک چین اقتصادي رهدارۍ د مغربي لارې له حقه پشان نشي او په هر ډګر به د خپل حق لپاره جنگ کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلی سیمو مشران، د پارلیمان غړي او کارپوهان د خبر پختونخوا لپاره نامزد شوي له نوي گورنر اقبال ظفر جګړه نه تمه لري چې له هغو سیمو بې کوره کړل شوو خلکو د ستنېدو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د نورو ستونزو د هواري لپاره هم غوښتنې شوي دي چې تفصیل یې د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
پیښور کې مشر خبریال رحیم الله یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې دا مرکز لخوا د اقبال ظفر جګړه گورنر نامزد کول د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره یو ښه ګام دی. دوی ویل چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د ستونزو کمولو یا هوارولو لپاره مهمه ده چې هم د دې سیمې مشر وټاکل شي. د دوی په وینا نوی ټاکل شوی گورنر باید په سیمه کې پوځي عملیات زر تر زره سرته رسولو، د حکومت عملداري په ځای کولو او دغلته کې بیا ودانۍ کارونو ته لومړیتوب ورکړي.
سیاسی گورنر دی، خاص خبرات دی، پختون دی، پختو جبا ولوی، او چدا قبایلی سیمو کې تک مشرانو سره خلکو سره کول نه بیا پختو جبا ډیره ضروری ده. ما به خیر من ټول نه اول کار خدا دی چې هلته دا فوجي عملیات چې کوم روان دي یو خو دغه ختمول غواړي، یو هلته کې امنیت زیات ضروری دی. دویمه خبره دا کم خلک بې کوره شوي دي، هغې واپسې زر تر زره ضروری ده. بیا د ودانۍ کار پکار دی او دا خلک چې واپس لاړ شي
دا پاکستان تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی غړی د شمالي وزیرستان عائشہ ګلالی مشال لیډو ته ویل چې د پښتونخوا نه د پښتون گورنر ټاکل یو ښه ګام دی او تمه څرګنده کړه چې دوی به په قبایلی سیمو کې وړاندې روان پرمختیایي کارونو ته دوام ورکړي، د بې کوره شویو لپاره د کورونو، تعلیمي ادارې، اسپتالونو جوړولو او د روزګارونو بندوبست هم وکړي.
قربانی پاکستان امن بتر ورکړه او دې تر اوسه پرچې لا سروې هم نه شوه نه پورنه جوړول شروع شوه
په پیښور کې د شمالي وزیرستان یو بې کوره شوی امین الله داوړ مشال لیډو ته وویل چې رفاټا اولس ته ډېره وخت راسې د اف سی آر په شانتی تور قانون نه تنګ دي او باید نوی گورنر وکړي چې د اف سی آر زر تر زره ختم کړي. بلخه سو ورځې وړاندې اقبال ظفر جګړه مطبوعاتو ته ویلو چې دوی به په قبایلي اولس په خصوصي توګه د بې کوره شوو د واپسې هلته کې د امن امان بحالۍ او پرمختیایي کارونو ته لومړیتوب ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو سره په بنو ضلع کې د شمالي وزیرستان او ځایي خبریالانو د وجل شوي صحافي ملک ممتاز د دریم تلین لمانځلو په لړ کې غونډه کړې. په یاده غونډه کې د سیمې مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی و. په دې موقع خبریالانو د سیمې مشرانو له حکومته غوښتنه کړې ده چې صحافیانو ته تحفظ ورکړي او کوم چې وجل شوي دي له هغې کورنو سره د شوي ژمنې پوره کړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
قبایلی سیمو خبریالانو اتحادیه شمالی وزیرستان صدر نور بیرام مشال تا وویل قبایلی سیمو خبریالان په سختو حالاتو کې کار کړي او دولت چې د پنخښو خبریالانو کورنۍ سره د امداد کمې ژمنې کړي هغه دې پوره کړي.
فاټا صحافیون چې دي هغه ډېر په مشکل حالات شي رپورټینګ کو د تیر پنځلس کال چې کیم دي پیښې ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوي دي چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغه به په فیلډ شي چار کړل او د خلک اوس به سوال او پیښې سویرلس پیر صحافیون شهیدون شکړي شوي دي. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ملک ممتاز یې شامل وو. د خلک اوس به اوچتولو د خلک فریاد او دای شهید کړل شو خو تر اوسه پیر د حکومت طرف نه هیڅ داسې نه
قبایلی مشر ملک غلام وویل خبریالانو تل د قلم د لارې د خپل ولس خدمات کړي او ملک ممتاز په ګډون د فټا سورلس وژل شوو خبریالانو خدماتو ته
ممتاز یو ډیر بہادر مسئلے سارا شکار شوی دی خدا دیتا جنات پر دوست پر کو خدا دیتا میجا خارج اکتشین پیش کاوی قبال جی سمرہ صحابیون دی دے 2001 نا انسا ترنانا پر ډیر پلوی مشکلات کی دی سخت تکلیف کی دی دے عوامی دے خال کے دے پورا جی کیم کلام او کیم آوز اچت کئی پر ډیر مشکل دور کی دی میشن دے حکمت نا دا مطالبہ کی کیم وعده دې صحابيونه د شهیدونو سره شوې وي هغه د همه خاله ته پیرا کو قبلي صحابيون ته تحفظ ورکړل شي د دې کیمه تحفظات وی ادا لري کو
د یادونه دا چې ملک ممتاز کال 2013 کې د فروری میاشتې په 28مه نیټه میرانشاه کې نصرګنده وسلوالو مازدیګر هغه مهال په ډزو ووژلو چې نوموړی د پریس کلب نه کور ته په لاره و. خبریالانو د نوموړي په ګډون د فاټا په نخښو خبریالانو د مرګ پلټنو او د هغوی کورنو لپاره د مرستو غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده هم
بس هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو سره په اسلام آباد کې پرونده امن پیغام په نامه د سایکل او ریلی شوې ده. په دې کې تر 500 زیاتو کسانو ګډون کړی وو. په دې ریلی کې خلک او د دغه ریلی منتظمین وایي چې مقصد یې د پاکستان خنوم نوري نړۍ ته ښودل وو. نور تفصیل د ریاس موسی خیل په دې رپورټ کې.
د خالی پورز مازیګر د دوو جینکو سمر او ګلیفشال اړخه د پیس پور پیس یا امن د پارزغل په نوم اسلام آباد کې د سیکلو د یوې ریلې تابع شوې وه چې پکې د هلکانو جینکو ماشومانو او سپینګیرو په ګډون تر 500 زیاتو کسانو برخه واخیسته. مشال ریډیو سره خبرو کې یوې سیکل سوری او د زغل تابع کوونکي سمر خان ویناوا
پاکستان چې بار ملکونه خلک یادی نو ډېر په بد لفظونه کې یادی چې دلته دهشتګردي ده ایکستریمیزم ده او پښتانه جینکې خاص طور پر ډېر په بیکورډ انوائرمنٹ کیا غول سہولیات نشتے چاہے وہ تعلیم حاصل کی یا سپورٹس کی راشی نو پخپل ایونٹ کے منگا دا کوشش کو میکسم پارٹیسپیشن تخز ہوئی او دا میسج اور کچھ منگا ڈے پوزیٹیو اور پیسفل نیشن.
سیکل سوار دا اسلام آباد دا مختلف سڑکونو سیونت ایونیو کشمیر ہائی وے مارگل روڈ او 0.9 پتیرے دو دا 12 کلومیٹر لار وحل رستو شکر پنیا مانومنٹ تا اور رسید پدے موقع دا یوی بلے سیکل سوار گلے افشا وینا واج دا وی دا دی رستو زمونگ دا ملک مختلف خارونو ته خیال دی چې درې سلورو میاشتو کې ټول ملکی دا قسمه ریلې اواسو او د امن د پارزغل ناره راپورته کړو. د دې وروسته به موږ نور ملکونو ته ځو او په لومبي پړاو کې به هندوستان چین او افغانستان نه په تیرېدو واپس پاکستان ته راځو. زغل کې ګډون کوونکی یو بلتن هارون چې د اسلام آباد په یو پوهنتون کې استاد هم دی وایي د لوبو په ذریعه د امن پیغام خوروي. دی وایي موږ نړۍ ته دا ښودل غواړو چې د پاکستان حالات داسې نه دي چې خلک ترې ویریږي او دا چې دلته څوک د کور نشي راوتی. موږ هغوی ته دا ښایو چې موږ هم په سړکونو ګرځو او داسې هیڅ خراب صورت حال نه دی. هیڅ وجه نشته چې تاسو ویریږئ. پاکستان کې حالات ډېر ښه دي.
پاکستان کې ډېر ښه حالات
دي. دا یادونه ده چې د دې نه وړاندې دواړو سایکل سوارو جینکو ګلی افشا او سمر خان د اسلام آباد نه د چین پولې خنجراب پورې په سایکل سفر کولو سره نړیوال ریکارډ هم په خپل نوم کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې په بلوچستان کې د یوې زده کوونکي د خودکشۍ کیسې ته کتنه کړې ده چې څه د موده وړاندې یې د پرنسپلې د رویې له امله ځان وشو. ورځپاڼه لیکي د ساکبا کاکړ د خودکشۍ مقدمه په پاکستان کې موجود مسلو څرګندونه کوي چې باید د مخنیوي په لړ کې ګامونه پورته کړل شي. ورځپاڼې په دې لړ کې په بلوچستان کې خراب تعلیمي حالت په ګوته کړی دی. د مقالې مهم ټکي درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د یوې 19 کلنې زده کوونکې ساکبا کاکړ د ځان وژنې تر شا په مبینه ډول وجه دا وه چې د هغې د کالج پرنسپلې عابد غوث هغې ته په امتحان کې د کیناستو اجازت نه ورکولو. د ساکبې ورور وایي پرنسپلې په زړه کې د هغې لپاره کینه لرله ځکه چې خور یې د خپلې تعلیمي ادارې د خرابو معیارونو خلاف د زده کوونکو د یو کمپین مشري کړې وه. ورځپاڼه لیکي ساکبا یوه قابله زده کوونکې وه چې د پرنسپلې د رویې له امله ځان ووژلو. ورځپاڼه لیکي ساکبې د ځان وژنې کیس په پاکستان کې موجودې مسلې په ګوته کوي چې پکې ټیټ تعلیمي معیار، د ښځو له حقونو سرغړونې، د بیان ازادي کمی، د دماغي ناروغو په اړه د پوهاوي کمی، د افرادو په اړه اداري ژمنتیا او د بلوچستان حالات شامل دي. ورځپاڼه لیکي د دغه زده کوونکي د ځان وژنې خبر خپرېدو سمدستي وروسته د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زاهري د پیښې پلټنو لپاره یوه کمیټي جوړه کړه او د کالج پرنسپل او کلرک یې معطل کړل. ورځپاڼه لیکي په دغه پیښه د ولس له غوسې سره دا وشو چې واکدار رانو ګامونه واخیستل. د ساکبې په کیس کې د انصاف لپاره د هغې کورنۍ په نوښت د بلوچستان هایکورټ بهر یوه مظاهره وشوه چې پکې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کارکوونکو هم ګډون وکړ. په دې لړ کې یو درخواست هم په عدالت کې جمع کړل شو. له هغې پس د بلوچستان هایکورټ د پرنسپلې او کلرک خلاف د اف آی آر درجولو حکم ورکړ. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي دا ضروری ده چې دغه کیس په شفاف ډول خپل منطقي انجام ته ورسیږي. د ورځپاڼې په خبره د ساکبا کاکړ وژنه په پاکستان کې د موجودو بدمرغه حقایقو څرګندونه کوي چې باید پترس کې ګامونه واخیستل شي. د تعلیم شعبې ته له اول نه پاملرنه نه کیږي او بیا په تیره په بلوچستان صوبه کې خو یې حالت ډېر خراب دی چې زیاتره جینکۍ له تعلیمه بې برخې دي. نو ځکه د داسې قسمه ماحول د ختمولو لپاره پکار ده چې هلې ځلې وشي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مې مشال ریډیو تاسو اړه د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او اوس په خبر کې د ورځې 12:30 بجې شپې دی د ګل ایاس نمبلند خبرونه وورو.
د پاکستان فوج وايي په قبایلي سیمه کې د سخت دریزو وسلوالو پر ضد مکني هوا هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 وسلوال وژل شوي دي. په پرونی عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې شوي لږ تر لږه 40 فوجیان هم وژل شوي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر ویلي چې د مشترکه مفاداتو کونسل په سبانه غونډه کې به د صوبې د حقوقو ترڅنګ په انفسي واټ کې قبایلي سیمو له د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. دا خبره د صوبایي خزانه وزیر مظفر سید نن مشال اډو ته افریده. افغان حکومت وای د سولی او پخلاینې د بریا لپاره ټینګ اراده لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی روانه اونۍ د سولی مخامخ خبري پیل شي. د ولسمشر مرستیال بیان ظفر هاشمي پرون مشال اډو ته ویل د سولی او پخلاینې د هڅو لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري. د افغانستان دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په کونړ کې پورنی ځان وژونکي حملې وغندلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن په ساوث کیرولاینا ریاست کې د دې ګوند انتخابات ګټلې دي. د ترکیې د هغه ګیس پایپ لاین یا نلکې د جوړولو کار پیل کړی چې د عراق له خود مختاره کوردستان خام تیل د میډیټیرین ساحل ته لیږدوي. او پرون د بنگلاديش په ډاکا کې هند پاکستان ته د ایشیا کپ د شل اوریزه کرکټ سیالو په لټ کې په یو میچ کې په 15 وکټو ماته ورکړه.
لن خبرینم د ګل ایاس نواری د لوسبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان زنر وسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د مکمل امن د بحالۍ د عزم سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په کراچۍ کې د اپریشن نور هم تیز کړی شي. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن شروع کولو وروسته په ښار کې د اغوا برای تاوان بته اخستو او د خلکو د وجنې په شمول په مختلفو جرمونو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. خو تر څو چې د دې جرمونو په مکمله توګه خاتمه ونه کړی شي تر هغې په ښار کې په مکمله توګه امن نشي راتلی. نو حکومت لا پکار دی چې د مکمل امن تر بحالۍ دی اپریشن جاری وساتي. ورسپانه لیکي چې د ریاست پر ضد قوتونه د شکست احساس سره مخ دي او ورته معلومه شوې ده چې ترهګري اوس په ختمېدو ده. نو وفاقي او صوبایي حکومتونو لا پکار دی چې د وسلوالو پر ضد همداسې خپل کاروایان جاری وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي که اپوزیشن ګوندونه د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره حکومت سره په ګډه کار وکړي نو هغه ورځ لري نه ده چې د دې ملک نه بعد لوالو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. جنگ ورسپانې خپل اداریا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخ کمیدو وروسته آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي اوګرا د جمعې په ورځ حکومت ته سفارش کړی دی چې د مارچ میاشتې لپاره د خاورو تیلو نه علاوه د نورو مصنوعاتو په نرخونو کې 12% کمی وکړي. ورسپانه لیکي چې د اوګرا لخوا حکومت ته کړی شوی سفارش بالکل صحیح دی ځکه چې د پټرولیم مصنوعات په نرخونو کې چې په تیر یو نیم کال کې څومره کمی شوی دی د دې مثال په تیرو 12 کلونو کې نه ملاویږي. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فائده اولس ته په صحیح توګه نه ده رسولې او داسې ښکاري چې حکمرانان اولس ته ګټه ورکولو پر ځای خپل جیبونه ډکول غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د حیرت خبره دا ده چې کله به په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې اضافه کېده نو حکومت به په فوري توګه دا اضافه اولس ته تقیل کړه. خو اوس چې د تیلو په نرخونو کې کم کمی روان دی نو حکومت دی د دې فائده هم اولس ته ضرور ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې کې سو میاشتې وړاندې د خبر پختونخوا بلدیاتي انتخاباتو کې ټاکل شوی چارواکي وایي چې حکومت یې نه یوازې باید واکونه معلوم کړي بلکې د خلکو لپاره د کار کولو په خاطر د پیسې هم ورکړي. فرایډی ټایمز مجلې لیکلي چې تر اوسه د دوی د غوښتنې نه دي منل شوی. بلخوا بی بی سی نړیواله څانګه په یو مقاله کې لیکي چې پاکستان باید د افغان طالبانو سره ملګرتیا پریږدي او فشار دې پرې راوړي چې د افغان حکومت سره سوله وکړي. بشیر ګواخ د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي چې خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو د کېدو نه همیشتې وشوي، خو په دې انتخاباتو کې بریالي شوي کسان وایي چې نه یې واک اختیار معلوم شوی او نه هم د ترقیتی کارونو لپاره ورته پیسې ورکړل شوي دي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په 2013 کال کې د ټاکنو تر ګټلو وروسته په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ او د دریو میاشتو دننه دننه یې د بلدیتی انتخاباتو وعده وکړه. ټاکنې وځنډېدې، خو په 2015 کال کې ترسره کېدو سره 3501 سیمه ییز چارواکي وټاکل شول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي وو چې د بلدیتی ټاکنو له لارې به واکونه په کلو کې خلکو ته تقسیم او ډېرې ستونزې به یې حل شي. خو فرایډی ټایمز مجله د نوو ټاکل شوو ناظمانو او نورو چارواکو له خولې لیکي چې صوبایي حکومت دوی ته نه پیسې ورکوي او نه هم د دوی د واکونو د معلومولو په اړه کومه تګلاره برابره شوې. حکومتي چارواکي وایي دوی د دې مسلې د حل لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده. بلخوا بی بی سی نړیوال سرویس پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې تمه کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې نیغ په نیغه خبرې به د مارچ په میاشت کې اسلام آباد کې وشي. په مقاله کې وړاندې راغلی چې د طالبانو مهم مشران او د هغوی کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه افغانستان او نور هیوادونه وایي چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د مذاکراتو نتیجې د پاکستان په نیت پورې اړه لري. په لیکنه کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د داعش، طالبانو، ازبکستان اسلامي تحریک، القاعده، چچنیي وسلوالو او پاکستاني لشکري طیبه وسلوالو ډلې په وړاندې په جګړه اخته دي. همداراز امریکایي، افغان او ناټو چارواکو ویلي چې د طالبانو لپاره د وسلو او چاودیدونکو موادو ترڅنګ وسلوال هم په پاکستان کې دننه موندل کیږي. دغه هیواد کې 2.5 میلیونه افغانان اوسي. په مقاله کې ویل شوی چې که څه هم پاکستانی چارواکو بیا بیا په خپله خاوره د ترهګرۍ د ختمولو ویلي، خو په پنجاب کې میشته وسلوالو او افغان طالبانو پر ضد کاروایی نه ده کړې. که څه هم په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو او کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات شوي، خو امنیتي ځواکونو د پاکستان په خاوره اوسیدونکو فعال طالبانو ته لاس نه دی وروړی. په دې لیکنه کې ویل شوي اوس وخت را رسېدلی چې پاکستان افغان طالبانو ته ووایي چې یا افغان حکومت سره سوله وکړي او یا دې هم د دوی له هېواده ووځي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اورئ. پرون په شام کې اوربن لزنو وړو سرغړونو سره سره ټینګ او دغه وضعیت په دې هیواد کې د سولې د خبرو بیا پیل ته هیلې پیدا کړې دي. د شام کورنۍ جګړه 500 کلونو ته غځېدلې چې په نتیجه کې 2.5 لک خلک وژل شوي دي. د لویدیځ رسنو په حواله تفصیل د صالح محمد صالح په دې رپورټ کې اورو.
ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار یوې ادارې د شنبه په نیمه شپه د اوربن له ټینګېدو وروسته د سوریې په لویدیځ کې د نښتو راپور ورکړی دی. تر دې یوه ورځ مخکې پلازمینه دمشق ته نږدې او په شمالي ښار حلب کې د یاغیانو پر سنګرونو بمباري سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي تر 2 کلونو وروسته د اول وار لپاره پرون دمشق او شاوخوا سیمې کرارې وې. د دغه سازمان رئیس رامی عبدالرحمن وویل په لازقیه کې هم کراری وه او هم میم هوایی اډه کې هم د الوتکو فعالیت نه لیدل کېدی. روسی الوتکې چې د سوریې د رژیم په ملاتړ په دغه هیواد کې عملیات کوي په دې هوایی اډه کې دیره دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې وویل چې د اوربن تر ټینګېدو یوه ورځ مخکې په لازقیه کې د شدید جګړې له کبله د سوریې د رژیم 40 پوځیان دغه راز 13 یاغیان وژل سوي دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمستورو وویل د اوربند له ټینګېدو 2 دقیقې وروسته په دمشق او در آ کې د ځینو پیښو راپور ورکول سوی، خو دغه ښارونه وروسته بیرته آرام سول. هغه په جنیوا کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
له جنګه لاس اخیستل د سولې تړون یا هم اوږدو مذاکراتو ته اړتیا نه لري. دغه ډول خبرې ګام په ګام په صورت کې کېدلی شي چې یو اوربان نافذ وي او ټول جګړه ودروي، کې لوري د یو بل ساحې ته داخل نه شي. تر اوسه دواړه لوري د یو بل قلمرو ته نه دي داخل شوي.
د سوریې د اوربند موافقه د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب ایجاد سوه. دواړه هیوادونه به په لازقیه، واشنګټن، مسکو، عمان او جنیوا کې د خپلو مرکزونو په مرسته دغه اوربند څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د اوربند موافقه تر نافذېدو 2 ساعته مخکې د رایو په اتفاق سره تصویب کړه. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستوره وویل که په سوریه کې د جګړو د درولو موافقه بریالی سي بله اونۍ به د سوریه په جګړه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د سولې مذاکرې پیل سي. د سوریه کورنۍ جګړه 50 کلونو ته رسیږي چې په نتیجه کې یې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 11 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
د صالح محمد صالح رپورټ. تاسو اورئ د افغانستان هوایي ځواک ته د امریکا حکومت له لوري څلور جنگي الوتکې سپارل شوې. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغو جنگي الوتکو په لرلو سره به وکولی شي چې دښمن له ماتې سره مخ کړي. نور تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
له دغو څلورو الوتکو څخه یې د شنبې په ورځ دوه د ننګرهار په هوایي ډګر کې د ملي اردو هوایي ځواک ته وسپارل شوې. د الوتکو د سپارلو پر مهال د افغانستان د هوایي ځواکونو قماندان جنرال سلیمان شاه وویل
دغه دوې تیارې چې تاسو وینئ دلته دغه نوې جوړې تیارې راغلي دي، څلور باله چې پیلن دوه باله دا په جلال آباد کې دي، دا A-29 په نامه یادیږي چې هم بمبار تیارې دي، هم راکټونه اخلي، هم توپونه لري، او دوه باله چې نور راغلي دي MD C په نامه دي چې هغه یوازې توپدار دي، توپونه اخلي.
د دغو الوتکو په اړه افغان پیلوټانو ته په امریکا کې زده کړې ورکړل شوې. افغان پیلوټ تورن همایون زرین وایي چې دوی کولی شي چې د اړتیا پر مهال له دغو الوتکو څخه مثبته ګټه واخلي.
موږ په مسلکي برخه کې په ایالات متحده امریکا کې خپل ټول زده کړې کړې دي. دا تیاری د افغانستان لپاره ډېرې مساعدې دي، خصوصا د سپورتي جنګونو لپاره چې په زمینی قوتونه حمایه کړو. انشاءالله الرحمن دوایی فاصله ډاډ ورکوي چې په هر ځای کې به خپل زمینی کتاب سره زموږ همکاري.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلوردو قماندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وویل چې په نږدې راتلونکي کې به افغان هوایي ځواک ته بی پیلوټه الوتکې هم په واک کې ورکړل شي.
بی پیلوټ هم په دغه نږدې وختو کې راځي، موږ په دسترس کې قرار ورکوي چې زه د خپل په وار سره د بین المللي ټولنې نه خصوصا په راس کې ایالات متحده امریکا نه هم مننه.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال وویل چې د عملیاتو پر مهال هوایي ځواک ته ډېره اړتیا لیدل کېدله چې د دغه الوتکو په ذریعه به وکولی شي چې دښمن له ماتې سره مخ کړي.
زمینی عملیات په بعضې ولسوالیو کې شروع عملا تاسو ولیدلی چې د هوایي ځواک ډېره مرسته په هغې کې کړې ده او واقعي دښمن ته زیات تلفات لوړي دي. زموږ دپاره دا ډېره زیاته مهمه خبره ده چې موږ خپل داخلي ځواکونه اوس خپله د هوایي ځواک خاوندان کېږي، او هیله منیم چې د دښمن په ځپلو کې او زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې تیخه استفاده وشي.
د افغانستان د هوایي ځواک د چارواکو په وینا د امریکا د مرستو په دوام کې به په روانه میاشت کې څلور نورې الوتکې هم دوی ته وسپارل شي، او د 2010 میلادي کال تر اخیره پورې به ټولې 40 جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپاري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ سپا شپږ سوه 21 کیلو هرتز، او لنډو سپو 2113 15 1 0 8 او 15 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو په یاد ولایت کې د بیلابیلو جرمونو په تور اته کسان نیولی دي، او له هغې نه یې وسلې هم نیولی دي. د امنیه کمانډان مل پاسوال فیض الله غیرت خبریالانو ته ویلي چې نیول شوي ټول کسان وسلوالو، او له دوی څخه د وسلو مهماتو، ماینونو او نشه یي توکي د پولیسو لاسته ورغلي دي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د شنبې ورځې ناوخته خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د رسنۍ خبریالانو ته وویل چې پولیسو په څو جلا جلا قضیو کې دوه کسان د قطول طریقې یا لارښوکونې، درې کسان د موټر تښتونې، او درې نور کسان د نشه یي توکو د کاروبار په تور نیولي دي. امنیه قمندان وویل چې نیول شوي ټول کسان وسوال ول، او دوی سره وسلې او نور پوځي تجهیزات هم نیول شوي دي.
هغه یو تعداد قطول طریقان چې مسله یې غلایې به کولې، خلک به یې لوټول، د سراسرې نیولي دي، او نور غله چې موټرسایکل او موټرې غله کولی هم د پولیسو لاسته ورغلی دي. په مجموع کې د 400 سره درې کسه مزنین دي د مصالحو قطعو طریقې او غلاو په تور، چې درې میله سلاده ده دغه په تورونو دوه نفره نیولي دي. همداشان د موټرسایکلو او د نورو وسایطو د غلا په تور هم منګه درې کسان نیولې.
خوست امنیه قماندان ویل چې د مخدراتو پر ضد پولیسو ایو اندازه چارس د شمال دوه مونده ترېزیو او پنادر شاکو ټولو سره کې نیولې. همدارنګه د یادې ادارې منصوبینو درې کسان د نشه یي توکو د قاچاق په تور او له دوی نه یو میل راکټ انداز، یو میل کلاشنکوف، لس کړۍ لاس بمونه، یوه تفنګچه او یو اندازه د راکټ مرمۍ او نور جګړې توکي هم خلاص ورغلي دي.
زړور پولیسو وهل کې بشکي مینونه کمان د خلکو د وژلو په خاطر په مختلف سو کې ځای کړی وو، خونڅه کړی دي او په حدود تقریبا اوله سل کې مینونه چې مختلف سو کې ځای وو چې د خونڅه وړ نه وو په مغه ساحه کې انفجار ورته ورکړی دی.
د خوست یو اوسیدونکي څخه چې وسلوالو غوښتل موټر سایکل د وسلې په زور بوزي د پولیسو پر وخت اقدام څخه مننه وکړه. وی ویل چې پولیس ډېر ژر د مرستې ته ور ورسېدل. یاد دیوی د خوست پولیس داسې مهال خپل یو شمېر لاسته راوړنې رسنیو سره شریکوي چې د خلکو په وینا په دې وروستیو کې په خوست کې وسلوالې غلاوې، موټر تختونی او د نورو جنایي پیښو واقعات لږ شوي دي.
نیشنل جیوګرافیک لیکي د پاکستان حکومت باید په دغه هیواد کې د پولیو د ختمولو لپاره د جدي ټکنالوژۍ هم کار واخلي او د زیاتو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورسوي. د دغې لیکنې مهمې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
نیشنل جیوګرافیک لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د پولیو وایرس لا هم شتون لري. په دغه هیواد کې د پولیو مهم په کارکوونکو وسلوال بریدونه ترسره کیږي او تر اوسه ګڼو کارکوونکو د دغه مهم پر وخت خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. نیشنل جیوګرافیک لیکي په دغه هیواد کې د پولیو ضد څاڅکو خلاف پروپیګنډا کیږي چې د دغې له وجې ځینې خلک نه غواړي خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړي او دا هغه وجه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو وهلو ماشومانو شمېره زیات ده. نیشنل جیوګرافیک چې دستاویزي فلمونه خپروي په خپل دغه رپورت کې وایي کچېرې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره د جدید ټکنالوژۍ لکه موبایل ټلیفونونو نه ګټه پورته کړل شي نو ممکنه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو په کیسونو کې کمی راشي. په 2014 کال کې په پاکستان کې سناسه لس لکه خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شول، دوی په کیمپونو کې پر ژوند کولو مجبور شول او د نوو نوو مسلو سره مخامخ شول. دغې حالاتو د ماشومانو ژوند او صحت هم سخت متاثره که. په دغه کال په پاکستان کې د پولیو 306 کیسونه مخې ته راغلل چې زیاتره شمېره د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه وه. خو دغې سره د 8.5 لک نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول هم اسانه شول. دغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول په خوا ګرانه وه ځکه چې د پولیو مهم کارکوونکو نه شو کولی چې د خرابې امنیتي وضع له امله دغه سیمو ته لاړ شي. نیشنل جیوګرافیک لیکي باید د پولیو مهم د کامیابی لپاره اوس د پاکستان حکومت د جدید ټکنالوژۍ نه ګټه پورته کړي او د موبایل ټلیفونونو له لارې دغه مهم اسان او تیز کړي. د پولیو کمپین کارکوونکي باید په هغه سیمو کې د ماشومانو شمېره معلومه کړي، هغوی ته ورسي او دغه لړکې دوی د موبایل ټلیفون نه مرسته ترلاسه کولی شي. ډېر ماشومان په خیبر پښتونخوا او فاټا کې ځکه هم له پولیو څاڅکو محرومه پاتې دي چې کورنیو ته یې پته نه وي او باید په دې لړکې حکومت او غیر سرکاري ادارې په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره ټولې لارې استعمال کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو تاسو سره په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په ملک کې د تعلیم مجموعي صورتحال په اړه خپل نوی رپورت خپور کړی دی. په دغه رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د تعلیم تر ټولو خراب صورتحال په بلوچستان کې دی. دغه شان د تعلیم نه د بې برخې ماشومانو تر ټولو کمه شرح په خیبر پښتونخوا کې ښودل شوې ده. نور تفصیل د مدیحه میرزاده ناورو.
په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکوونکي یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورت وایي په دغه هیواد کې تر 2.4 کروڑ لکه ماشومان له زده کړو محروم دي. د الف اعلان د 2014-2015 کال رپورت چې د فروری پر 26 خپور شو پکې ویل شوي دي چې په ملک کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان کې سکولونو ته نه ځي چې شرح 80% جوړیږي. که څه هم په دغه رپورت کې د نورو صوبو پرتله په خیبر پښتونخوا کې ښه صورتحال ښودل شوی چې د تعلیم نه بې برخې ماشومان 26% دي. خو د یادې ادارې یو چارواکی جواد اقبال وایي د تیر کال رپورټ کو موازنه وشي نو په صوبه کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شرح له 34% سیوا شوې ده.
من په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا غواړم چې تېر کال چې کوم زموږ رپورټ راغلی نو په هغې کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې و هغه 24% و، یعنی تقریبا 3,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر و، کوم چې اوس 3,50,000 دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغې کې په خیبر پښتونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده.
د چارسدې باچا خان پوهنتون مشر او د تعلیمي چارو پوه فضل رحیم مروت وایي دا نه مني ګواکې د نورو صوبو پرتله په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي صورتحال ښه دی. خود خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای کی دیشی پر رپورٹ کې د جنکو لپاره پرانستل شوی زر کمیونټی سکولونه نوې شمیرل شوی او زیاتوی حکومت راتلون کی لپاره په صوبه کې د تعلیم شرخه کولو لپاره څه پلانونه لري؟ عاطف خان وای دا فضل رحیم مروت په خبره د حکومت تر څنګ د مدني ټولنې او دولت سیمواري جوړیږي چې د تعلیم لپاره یو اواز شي او په دې مقصد خپلې هلې ځلې ګړندې کړي. د نوموړي په خبره ماشومان د ملک سباوند دي چې له تعلیمه محرومه کېدل یې د هیواد په ترقۍ منفي اثرات پرې باسلی شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا چې تاسو ته خدای خدمتګارونه وکړې نو بچې نن به تاسو تعلیم چرته نن به تاسو اوټاک چرته.
البته بادشاہ خان مال یو کافي راغله په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه ته بابا یې څه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په دې بل رپورت لپاره لاړ شو. خوست تیر ورځ په خوست کې د یو شمیر مدني فعالانو لخوا کسان چې ټولنې او خلکو ته یې ښه کړی و ستایل شو. د یادې غونډې ګډونوالو ویل چې دا ډول برنامې د ځوانانو مشرانو د کار او هڅو ځواک پیاوړی کوي او دوی ته دا احساس ورکوي چې د دوی زیار ایستنې او کوششونه له خلکو پټ نه دي. نجیب الله خیلی تفصیل وړاندې کوي.
د ټولنې د مخکخو او زیارکخو کسانو تقدیرول د دې لامل کیږي چې هغوی نور هم د ولس او ټولنې خدمت ته وهڅیږي او په نستړي کېدونکي توګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یاد څرګندونې تېره ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو د هغو کسانو د تقدیرولو او لمانځلو په دستوره کې وکړي چې د ژورنالیزم او مدني فعالیتونو له لارې خلکو او ټولنې ته ښه خدمتونه کړي دي.
مدني فعال طالب منګل مشال راډیو ته وویل چې د سمون او بدلون د ځوانو فعالانو د شبکې لخوا د دا ډول برنامو جوړول د دې لامل کېږي چې د ټولنې نور خلک هم خدمت ته وهڅول شي، په دوی کې د لمانځنو هوس پیدا شي او بالاخره دا کار په ولس کې د مثبت عمل د فکر د خورولو لامل وګرځي.
د دا ډول لمانځغونډو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي تر څو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي تر څو دوی ته د نورو ټولنو پام شي، دوی هم د ستایلو یو هوس ورسره پیدا شي، ځکه دا کار کولی شي چې په ټولنه کې یو مثبت فکر، مثبت هڅه او مثبت کار رامنځته کړي.
یاد لمانځغونډه د غرغښ سیمه ییز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل او د یاد تلویزیون یو تن خبریال نسیم دیوال همدارنګ د ولایتي شورا ځوان استازي کفیل ریحان او د زرغون سیمه ییز تلویزیون بنسټګر اسماعیل حقمل د غوره فرهنګي، ژورنالیستیکو او مدني خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه. الهای سخی سرور میاخیل وایي چې اوس په پښتون ټبر کې داروغیه را پیدا شوې، که څوک ورته ډېر لږ شانت خدمت هم وکړي نو هغوی ډېر درنښت او عزت کوي.
ویل کېدل به چې پښتون قوم یو بل نشي سره زغملی، دا پدیده اوس را ژوندی شوې ده. پښتون قوم لپاره که چېرته ډېر معمولي خدمات دې کړی وي، دوی دې په غېږ کې را اخلي، دوی د هغې په سل چنده زیاته ترجیح درکوي. نو د دې په وجه به موږ انشاءالله وکولی شو زموږ دغه احساسات او دغه جذبات به نور هم دې ته موږ مجبور کړي چې د خپل ولس لپاره ډېر زیات کار وکړو.
د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا وایي چې د مخکښو مدني فعالانو او ځوانانو لمانځغونډې د دوی د هڅونې تر څنګ زموږ د مشرانو لپاره د غوره خدمتونو د الهام اخیستو سبب هم جوړیږي.
سپینګیري مشران مو هم له دې نه الهام اخلي چې زه ولې ښه کار ونه کړم، چې دا چې پلانای پلانای تقدیر شول زم باید تقدیر شو. او کله کته ښه کار وکړو ځوانان هڅېږي چې د داسې کارکردګۍ تقدیر کړي وایي هڅوي.
تقدیر شوی خبریال نسیم لیوال هم وایي چې د مدني فعالانو ستایلو د خپل ولس خدمت لا وهڅو.
نو زه به همیشه لپاره هڅه کوم چې د دغه درددلي ولس لپاره هغه څه وکړم چې په رښتیا په واقعي ډول کولی شي چې د دغه ټولنې انعکاس د ټولنې دردونه انعکاس کړم.
دیادوانی ورده په دې وروستیو کې په خوست کې د هیواد او ولایت په کچه یو شمېر مخکښ او خدمتګار قومي، فرهنګي او علمي شخصیتونه د روڼ اندو او مدني فعالانو لخوا ستایل شوي او لمانځل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس به د خبرونې په اخره کې د بختیار خټک په آواز کې دا سندره واورو.
زمونگ پختون خواه کربلا کڑا، دا سوک دی چی زمونگ پختون خواه کربلا کڑا،
سلگو کڑلا مجبورا، سلگو کڑلا مجبورا،
کیسا دخ پلوا کئی پگلو کڑلا مجبورا، کلو کلا مجبورا
دبی خوری دنن او غیرتونو قابلان دی دبی خوری دنن او غیرتونو قابلان دی دا صوبی دا صوبی دا صوبی دا صوبی سو بھی چیز منگ دن سلنوں کا دلانے